السلام علیکم دا ازلی رادیو یوی بلیخ پرونی تموز اسمت ساروان هر کلیکم پا دیخ پرونی که چی ده میر احمد سراپی پا تخنیکی همکاری ورندی کیشی ده موسیقی پروگرام حمله رو پیل پا خبرونو کهو ده هرات پا انجل ولسوالی که ده یوی کورنی لپنزو غریو چخصرونو غسکل شوی دی به هرات که ده طالبانو ده استخبارات و ریاست ده مطبوعاتو مسئول ثابت هرادی ویلی چه ده پیش ورمش پشده او پوشل شوی و کسانو که دری تنه ماشومان یوای شزه او بل ناری نده خطر وی چه ده ملگر ملتول سرمونشی سره پر افغانستان او زین نور و هیوادونو خبری کردی ده خبره ده خطر ده بحرنوی چار وزارت پی و اعلامیه که کرده د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په دې تلیفوني خبرو کې د افغانستان، یمن او لیبیا پر وروستیو حالاتو بحث وکړ. دوی د یادو سیمو د سولې او پرمختګ په تړاو هم د قطر پر هڅو ږغېدلې دي. د پېښور په یوه جومات کې د مارچ د څلورمې نېټې د انتحاري برید د وژل شویو کسانو شمېر لږ تر لږه 28 تنو ته ورسېد. دا انتحاری حمله قصه خانه بازار تنیشده په رساله دار کوڅه کې د شیعگانو په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې ده. نن پر اوکراین د روسیې د یرغل یولسمه ورځ ده. اوکراینی چارواکو ویلي چې له هوایي ملاتړه برخمن روسي پوځیان درنې بمباري کوي. د بلې خوا د اوکراین دوهم لوی ښار خارکیف د روسي پوځیانو لخوا کلابند شوی دی. د اوکراین ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی بیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دی او جګپوري حکومتي چارواکي په کیف کې دي او مبارزې ته دوام ورکوي. د اوکراین ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی پرون شنبه وویل چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د اوکراین د اقتصادي او امنیتي ملاتړ او پر روسیې د بندیزونو د دوام په اړه خبرې کوي. ښاغلی زیلنسکی پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې له ولسمشر بایډن سره د پرلپسې مکالمو په دوام کې د نوموړي سره بیا خبرې کړي دي. د سپینې ماڼۍ له اعلان سره سم د دواړو ولسمشرانو خبرو نیم ساعت دوام وکړ. د اوکراین د ماریوپول ښاروال پرون وویل د روسیې ځواکونو پر دغه ښار د جنګي الوتکو په وسیله بمباري ته زور ورکړی دی. وادیم بویچنکو د اوکراین تلویزیون ته وویل دا ښار سخت کلابند دی او پر هستوګو سیمو پر لپسې بمباري دوام لري. روسیې ویلي چې پر ماریوپول ښار به بمباري ودروي چې اوسیدونکي له ښاره ووځي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وی نفتالی بنت د کاري سفر لپاره مسکو ته ورغلی خو د نور جزئیات څرګند نه کړل او پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د امریکا د بندیزونو په دوام کې د کریډیټ دوسترو شرکتونو ماستر کارت او ویزا کارت اعلان وکړ چې په روسیه کې خپل فعالیت کوي. ماستر کارت د جګړې له کبله نامطمئنه اقتصادي چاپیریال ته به اشارې ویلي پرېکړې کړې چې د خپلې شبکې خدمات په روسیه کې وځنډوي. ویزا کارت هم ویلي چې په روسیه کې به له خپلو مشتریانو او شریکانو سره فوري همکاري وکړي چې په راتلونکو څو ورځو کې په ویزا کارت د پیسو د لېږد رالېږد ټولې چارې ودروي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په دیرشو ولایتونو کې د واورو او بارانونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې خلکو ته خبرداری ورکړی چې د احتمالي سیلونو په وړاندې تدابیر غوره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي د پلازمېنې کابل په شمول په 28 ولایتونو کې د درنو واورو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د دې ادارې د هوا د حالاتو د وړاندویل مسؤل نسیم مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغو لاندې ولایتونو کې د واورې اورېدو نسبتا سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سمنګان، سرپل، لوګر، پکتیا، خوست، تخار، بدخشان او د سالنګونو لوی لار او ځینې نور ولایتونه.
ښاغلی مرادی زیاتوي چې د زیانونو د کمولو لپاره له اړوندو ادارو سره تماس نیول شوی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وی په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 15 تر 30 میلی مترو او واوره به له 15 تر 30 سانتي متره وي. د ادارې په ټولنیزو رسنیو باندې د عامه خبرداریو رپورټونه خپاره کړي دي. د هوا پیژندنې اداره وی چې د شنبه په ورځ د هیواد له لویدیځ څخه توپانونه پیل شوي او احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې هم د باران لړۍ دوام ومومي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې له دې مخکې هم درنو واورو او سختو بارانونو خلق لګنو ستونزو سره مخ کړي. برف کوچونه، ځمکې ښویدنې او د خطرناک سیلابونو راوتل هغه لوی ستونزې دي چې ډیری وخت له درنو واورو او بارانونو وروسته افغانان ورسره مخامخ کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پولند کې د افغانستان سفارت وایي غنو هغو افغانانو ته د سفر اسناد ورکړي چې د اوکراین په جګړه کې ایسارو. د سفارت یوې مسؤلې نګار عمر مرداد ازادي رادیو ته وویل نږدې 15,000 افغانان په اوکراین کې اوسي چې اکثره پاسپورت نه لري.
په پولند کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي د اوکراین په جګړه کې د ایسارو افغانانو د راایستلو هڅې لا هم په چټکۍ روانې دي. د سفارت سیاسي مستشار یا مرستیال نګار عمر مرداد شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل ګڼو هغه افغانانو ته ټراول ډاکومنټونه یا د سفر اسناد ورلیږلي چې په اوکراین کې ایسار پاتې دي.
ما بر افغانانو کې داخل اوکراین بند ماندن و
موږ هغه افغانانو ته چې په اوکراین کې ایسار پاتې دي یا اکثر یې پاسپورت نه لري یا یې پاسپورتونه په سفارتخانو یا د کډوالۍ په دفترونو کې بند پاتې دي، د تذکرې یا پخوانیو پاسپورتونو د کاپي په اساس د سفر اسناد صادرو او څوک کولای شي د پولې واوري
از مرز عبور کنن.
روسیې د فبروري په 23مه څخه باندې لس ورځې مخکې په اوکراین باندې یرغل پیل کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر د وروستیو راپورونو له مخې څه باندې 1,902,000 کسان د روسیې د یرغل له پیله له اوکراین تښتېدلي. په پولند کې د افغانستان د سفارت مرستیالې اغلې نګارې په اوکراین کې د ایسارو افغانانو د شمیر په اړه وویل
نزدیک په 5,000 افغان تخمین زده
شوی. اټکل شوی چې نږدې 5,000 افغانان په اوکراین کې اوسېږي، اکثر یې د پولند په لور راغلي. موږ د شپې او ورځې هڅه کړې چې افغانان له خپلو اسنادونو سره اجازه ترلاسه کړي او پولند ته راننه شي. له نیکه مرغه زموږ دغو هڅو نتیجه ورکړې او اکثر افغانان پولند ته رسېدلي.
تر دې مخکې د پولند صدر اعظم دفتر هم په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانانو په شمول ټولو هغو بهرنیو ادباو او اوکراینیانو ته خپلې پولې پرانیزي چې له جګړې تښتېدلي. د پولند او ځینو نورو اروپایي هیوادونو له دې ډول ژمنو سره سره په پولو کې له غیر اوکراینیانو په تېره بیا افریقایي توکمو سره د دوګوني چلند راپورونه او شکایتونه ثبت شوي. د بشري حقونو د سار سازمان هیومن رایټس واچ غږ کړی چې باید له تبعیض پرته د ټولو هیوادونو ادبا چې له اوکراینه وځي اجازه ورکړل شي. له دې سره بیا په پولند کې د افغانستان سفارت وایي تر اوسه پورې له افغانانو سره د دوګوني یا توپیریز چلند کوم شکایت نه دی ورسېدلی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
پرون درې سوه و اویا پولیسو افسرانو د خپل لیسانس دورې سند په کابل کې د پولیسو اکاډمۍ ترلاسه کړ. دا د پولیسو د یولسمې دورې فارغان دي چې زده کړې په مخکینی حکومت کې کړې وې، خو د فراغت سندونه یې د طالبانو له واکمنۍ څخه ترلاسه کړي دي. د طالبانو چارواکو د افسرانو ته ډاډ ورکړ چې خوندي چاپیریال به ورته برابر کړي، خو په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت پخواني افسران د خپل شخصي امنیت په اړه اندېښنې لري.
د درس
واو یا پولیسو افسرانو د فراغت یو لسمه دوره. هغه افسران چې تیر حکومت کې څلور کال زده کړې وکړې، خود شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو فارغ شول. د طالبانو حکومت چارواکو په دې مراسم کې ډاډ ورکړ چې دغو افسرانو ته به خوندي چاپیریال او کاري زمينه برابره کړي. د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې د لومړي ځل لپاره د رسنیو پر وړاندې راڅرګند شو، په دې تړه وویل
مګو د ایت اطمینان او ډاډ ورکوي چې تاسو د ملک بچیان یې، د ملک خدمت دا د موږ تاسو شریک واجب ده. تاسو سره کومه ژمنه وعده کړې ده، دغه وعده په نتیجه کې مشران به تاسو د خدمت او تاسو د حقوق او تاسو د امنیت دفاع وکړي.
لدی سره د مخکنی حکومت د پولیسو یو شمېر افسران دا کوي چې د طالبانو له حاکمیت وروسته یو شمېر امنیتي او اقتصادي ستونزې سره مخ شوې دي. په داسې حال کې چې طالبانو افغانستان کې د حاکمیت له پیل وروسته عمومي اعلان کړ، خو په وار وار د مرموز او هدفي وژنو او د مخکنی نظام د امنیتي ځواکونو د بندي کولو په تړاو راپورونه خپاره شوې دي. د دغه ستونزو له امله یو شمېر مخکنی نظامیان د طالبانو له ویرې بهر تللي او یو شمېر نور په کور دي او یا آزاد کاروبار کوي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د هندستان حکومت دروان مارچ میاشتې په لړ کې افغانستان ته 8000 ټنه غنم لیشي. دا خبره روټرز خبري اژانس د هندي چارواکو په قول کړې ده. هند له افغانستان سره د 5000 ټنه غنم مرسته اعلان کړې ده.
هند هوډ لري چې همدا مارچ میاشت د افغانانو د لاسنیوي لپاره د بشري مرستې په توګه 8000 ټنه غنم افغانستان ته ولیږي. دا غنم د هغو 5000 ټنه غنمو په ډله کې دي چې هند یې له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د هندي چارواکو په حواله باندې د شنبې په ورځ رویترز خبري اژانس رپورټ ورکړی چې هیواد یې له افغانانو سره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له لا زیاتې بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي دا غنم مرسته کوي. د هندوستان دا مرسته هم د پاکستان له لارې افغانستان ته لیږل کیږي. لومړۍ جوپه یې د فبروري په 26مه جلال آباد ته ورسېده چې 2000 ټنه وه. دویمه جوپه چې 2500 ټنه وه د مارچ په 3مه له امارت سره بار او افغانستان ته ولیږل شوه. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره داسې انګیرل کېدل چې په سیمه کې د افغانستان یو لوی ملاتړ هند به ښایي خپلې مرستې راکمې کړي. خو د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند اریندام باغچی څو ورځې مخکې افغانستان ته د غنمو د دویمې جوپې د استولو پر مهال ویلي و چې هیواد یې له افغانانو سره د ښو اړیکو ساتلو ته ژمن دی. رویټرز اژانس راپور ورکوي چې ښایي پاکستان د هند د غنمو محمولې داسې په اسانه افغانستان ته پرېنږدي. د راپورونو له مخې پاکستان له کلونو راهیسې د هند د ترانزیت مالونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. طالب چارواکو د هند له مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې غنم په اکثرو رغدیسو پروژو کې په بوختو کارګرو او بېوزلو خلکو ویشي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
وایي ساده او روانه جبه.
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په کونړ کې امنیتي مسؤلان وایي په تیرې یوه اونۍ کې د بیلابیلو جرمونو په تور وڅل بشتنه نیولې دي چې د یو شمیر دوسیې عدلي ارګانونو ته سپارلې دي.
د کونړ سرپرست امنیت قوماندان مولوی عبدالحق حقانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نور کوم جرمو باندې خلک نیولی شوي دي د قوماندانۍ د طرفه، لکه د غلا، د قتل، د نور د جنګو یا نور داسې جرمونه چې هغه د جنایي مدیریت سره تعلقات ساتي. اووه څلوېښت کسان نیولی شوي دي. په اووه څلوېښت کسانو کې 8 دوسیې څارنوالۍ ته سپارلې شوي دي او 9 دوسیې فعلاً تر تحقیق لاندې دي.
ښاغلی حقانی له خلکو غواړي چې د حقوقي، جنایي او نورو دعوو پر مهال د لشخړو او جنګونو کولو وړاندې قومندانۍ ته مراجعه وکړي څو یې دعوې د قانون په رڼا کې حل او فصل شي.
یا حقوقي دعوی یا جنایي دعوی باید قومندانۍ ته مراجعه وکړي. موږ د دوی سره ملګري یو. که خدا نه کرده دوی نه غلطي وشي نو موږ دوی په هیڅ صورت باندې نه پرېږدو. ولو که هر څومره تکلیف موږ ته رسېږي موږ دوی ګرفتاره کوو، بیا قانوني اصولي لارې ته معرفي کوو.
د کونړ امنیت قومندان په داسې حال کې د بېلابېلو جرمونو په تور د وڅلوېښتو تنو د نیولو خبر ورکوي چې خلک وایي په یاد ولایت کې پر نشئی توکو د روږدو کسانو شمیر او د هغوی لخوا د غلاو کچه زیاته شوې ده.
افغانستان له بنګلادیش سره شلوور سیالي مساوي کړه. افغان لوبډلې د شنبې په ماښام په میرپور کې بنګلادیش ته د 8 ویکټو په توپیر ماتې ورکړه. د دې موضوع تفصیل واوري.
د درویش رسولی په همدې شپه گیزی باندې افغانستان د بنگلادیش په وړاندې دویمه او وروستۍ شلاوریزه لوبه وګټله. په دې لوبه کې چې په میرپور کې وشوه افغان لوبډلې لومړی بالینګ وکړ. بنگلادیش په شلاورونو کې یوازې 115 منډې وکړای شوې. افغان ټیم د بنگلادیش په وړاندې په پرونۍ لوبه کې یوازې 2 وکټې له لاسه ورکړې او لوبه یې د 8 وکټو او 14 بالونو په توپیر وګټله. د افغان ټیم لپاره په بالینګ کې عظمت الله عمرزی او فضل حق فاروقي درې وکټې واخیستې او راشد خان او محمد نبی یوه وکټه ترلاسه کړه. فضل حق فاروقی د همدې او تیرې شل اوریز لوبې پر مهال د ښه بالینګ لپاره د سیریز غوره لوبغاړی وپیژندل شو.
زمونږ ټیم کې ځوانان لوبغاړي وو، موږ په ځان باندې اعتبار وو، موږ بس کرکټ او بیټ او بال سره کار، موږ چې کوم استعداد راکې وو هغه هم اپلای کوو، په هغه کې موږ الحمدلله کامیاب شو.